السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلاس. لومړی لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې ده، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي مانی په خبره که ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونه شي، د ژمي پر مهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي مانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیون افغانانو سره مرستې کولی شي. په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د سپتمبر 9 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 کلین دی. هغه د دوو عربانو لور چې ځانونه خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کېده او د سنبلی 13 به چې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن نمانځل کېږي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلولۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالۍ لومړۍ یوه افغانستان لوکوبه ازبکستان څخه یو داتو پر وړاندې وبایلله. د اتلولۍ بعد راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پرانیستل کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډیلی ته ورسېدل. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غونډې ته نه دي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږلی او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ کوي. د روسیې او چین د جمهور رئیسانو د نه ګډون لامل نه دی څرګند شوی. یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې به د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. او کې بیا ولسنه په دې تور نیولې چې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې په ګټه خلک جګړې ته استخدامول. د کیوبا په کورنیو چارو وزارت کې د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر وایي د نیول شویو کسانو لږ تر لږه درې دنو د کیوبا درنه خلک جګړې ته جذبول چې د کسانو مخکې هم جنایي سوابق لرل. د ځن یو نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو په دې اړه پرون خبرې وکړې او یوې میرمنې وویل چې د دې له زوی سره په روسیه کې د کار ژمنه شوې وه. سهار مو نیکمرغه. ازادي راډیو ته غوږی است. د څلورمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده، خو به د پایلې څه دي؟
دا هم د تیرو کلونو غوندې دا دکېم به د پاکستان یوه پلمه د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تور هم پوری کړی دی چې په چترال کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې. په بل غاړه د شانګهای غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په یو ځانګړي راپور کې مو په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 پیښو ته کتنه کړې. نور مهم مطالب مو هم لرو، تاسې اورېدو ته راغلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان د نن تر هغریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي دا اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې رئیس په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راوروسته لا هم تورخم دروازه بنده ده او په زرګونو کسان د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې سهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبرې غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. دې زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم په کراتو کړې ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسفري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومېږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یو. اوس موږ ته فلحال ډېر مشکل دی، نه د اوبو سہولت شته نه د روټۍ سہولت شته دی، موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. باید چې دا هغه حکومت او دا حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
داسې حال کې چې د تورخم دروازه د څلورمې ورځې لپاره بنده ده. د مهم اورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا تور پورې کړی چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کېږي، هغه تورونه چې په افغانستان واکمن طالبانو په زلونو رد کړي دي. خو د تیرو څه باندې څلور لسیزو راهیسې د امنیتي پیښو او ځینو نورو لاملونو له امله د تورخم دروازه بیا بیا تړل کېږي او پاکستانی چارواکي په دې اړه بیلابیل څرګندونې هم کوي. خو له دې ستونزو د افغانانو د خلاصون حل لار څه ده او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د پښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اقتصادی اړخ دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، ډېر غټ اقتصادي زیانونه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې ډالر سره شوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غونډې دا دکېم به د پاکستان یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مرحله هم دا دی چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندره افغانستان ته واردو، نو پاک وکیم دغه توکي بند پاتې او کله چې دا توکي هلته پاتې کېږي هم دنه په کراچۍ بندر کې په هغه باندې چارج زیاتېږي او هم د دوی باندې د نور مصارف کله چې د پول ناخوا پاتې کېږي د ډیورنډ کرښې ناخوا پاتې کېږي په دوی باندې مصارف را زیاتېږي. او یو څه بل هم باید هېر نه کړو چې افغانستان خواسې د ګزارشاتو کولو د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تېرو کلو کې زیات شوي دي. نو د دغه د غلو دانو تر څنګ دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه راته چې پاکستان ته صادر کېږي، د دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټې اقتصادي ستونزې اړولي.
بهیر صاحب، که چېرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي او تاسو دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم د افغانستان لخوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپله له ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو هغوی په دغه اوسني شرایطو کې دغه زیانونه تر ډېرو پورې تحمل کولی شي؟
تجربه دا ثابته کړه چې پاکستان هغه سیاسي موخې دغه مسایل نه زیات هغه ترجیحات ورکوي. په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د شاهدانو چې دوی د دې لپاره چې افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، دوی د خپل خسارې د دې پر څنګ منلي، یعنی د افغانستان د یو خسارې رسول هغه ته اولویت ورکړي نسبت د خپل د ګټو.
لننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یو وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه؟
بالکل، دا د دواړو لورو لپاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاصه شي په دې چې د اقتصادي مراودات بیرته باید تحصیل شي.
دغه دروازې که دا ډول بندي شي، طالبان به مجبور نه کړي چې د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکړي او نورو گاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی، د اقتصادي لحاظ هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې، یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو. خو تېر حکومت ده باندې کار وکړو، دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې وسنجولې. اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همدې دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې، تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د دننه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړی نه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي. دوی په یوه د پیلو لارې باید اکتفا ونه کړو. دوی روابط باید د منځنۍ آسیا ته او د ایران ته او نورو هیوادونو ته باید ښیي.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې د بیا بیا تړل کېدو د لاملونو په اړه څرګندونې کولې او دای هم روښانه کړ چې ولې په داسې یو مهم وخت کې چې افغان سوداګر د خپل میوو صادرات او نورو توکو پاکستان ته کوي، پاکستان دا لاره تړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب فلاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د دې خبرونه په دویمه برخه کې د ازلی رایو یو بل اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي خو هغه وړاندې ورګړو چې شمه نور راپور نو ده. د شانګهای د غړیو هیوادونو د ساجو په غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمېن استانا کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. دا چې نور په کوم موضوعاتو بحث شوه تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو یوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو یوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. رسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوه هیوادو ترڅنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اګست را په دی خو چې طالبانو کابل نیولی دی، تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې امله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته شکړي. د قزاقستان د ملي امنیت شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لوري پر پوله ور واوښتل چې ووشل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواک توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي پخوا تر 1500 لږو او اوس یې شمېر تر 6000 واوښتی دی. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندېښنې ترڅنګ وویل چې القاعده ډله هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 1500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه او القاعده دا توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو یوادو له ډلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چینایي یادبای په یو هوټل کې ټپیان کړي دي. د ډلې دا خبر هم کړی ده چې دوی به د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیالا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپره کړي دي چې د ځنیو لنډیزې اورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د هغو 1550 افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې لا هم بریتانیا ته د لیږدولو په انتظار دي او وایي دغه انتظار یې ژوند برباد کړی دی. د لیکنې لمخې دغه کسان افغانستان کې د بریتانیا له ادارو او پوځیانو سره همکاري کړې، خو اوس له دوو کلونو وروسته هم دې ته انتظار دی چې بریتانیا ته ولېږدول سي. ورځپاڼه زیاتوي دغو افغانانو ویلي چې دوی لا هم نه پوهېږي کله به د افغانانو لپاره د بریتانیا د مهاجرت پالیسۍ له مخې په بریتانیا کې ځای پر ځای کېږي. په دې شمېر کې 344 له څه باندې 13 میاشتو راهیسې انتظار کړی او 214 یې له څه باندې یو کال راهیسې د انتظار په حال کې دي. تر دې مخکې هغو افغانانو د خپل برخلیک په باب شکایت کړی و چې بریتانیا ته لېږدول سوي او په هوټلونو کې دیرا کړی سوي وو. دوی ته امر سوی و چې له دغو هوټلونو باید ووځي او ځان ته د سرپناه غم په خپله وخوري. د بریتانیا بل ورځپاڼې ډیلی سټار د بریتانیا د سکاټلند پر هغه یوټیوبر لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته سفر کړی و او له طالبانو سره د چای څښلو په وخت کې هم لیدل سوی، بیا وروسته د طالبانو لخوا د څه مودې لپاره ونیول سو. ورځپاڼې لیکي د کالم میلز په نوم دغه کس چې په خپل یوټیوب چینل کې ځان کالم ابروډ معرفي کوي، زیات وخت لورو پرتو هیوادونو ته په سفر کولو سره د خپل چینل لپاره ګډونوال زیاتوي. د ډیلی سټار په لیکنه دغه 90 کلن وګړی اردن، مصر او په ورستوي کې د سوریې پلازمینه دمشق ته هم سفر کړی دی. د لیکنې په حواله دغه کس تیره چهارشنبه له افغانستانه په یوه ویډیو کې هم ویلي هر څه سم دی او د خپل چینل یوه ګډونوال ورڅخه د نیول کېدو په پوښتنه کړې، خو ده په ځواب کې ویلي هغه قومندان چې دی نیولی وو سم سړی وو. د طالبانو وسلول زیات وخت له هغو بهرنیانو سره چې د افغانستان لیدو ته ورځي ښه چلند کوي، خو په افغانستان کې دننه یې پر رسنیو د یوټیوب پر ځینو چلوونکو او فعالانو فشارونه زیات کړي دي. طالبان په دې تورن دي چې د بهرنیانو له سفر څخه د تبلیغاتو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي د افغانستان وضعیت کاملا عادي وشي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبري سلیر وي ساته. د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو غواړئ واوري د خبرونو په جدول کې شته، هغه غواړئ په تکراري شکل هم واوري ډیر په اسانه ډول باندې په ډیره ښه طریقه باندې تاسو کولای شئ ولاړ شئ د ازادي رادیو خبرونه هلته په مفصل شکل باندې واوري. ترخواه زموږ ټول موضوعات چې تاسو په رادیو اورئ یا په ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اورئ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې په لیکلي ډول باندې خوندي دي. ټول موضوعات په تفصیل شکل باندې لوستلی شئ او ځینې خبرونې په ویډیوي شکل باندې هم هلته ځای پر ځای دي، هغه هم تاسو کولای شئ چې وی ګورئ. د اوس یو بل تفصیلی راپور چې په افغانستان کې د سپتمبر 9 او 11 دواړه رانغاړي، لومړی یعنی د سپتمبر 9 چې د وګي یا سومبلې رات 11 سره برابر ده، نو مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوري نظام پر مهال به د شهید ورځې په توګه نمانځل کېده. احمد شاه مسعود 22 کاله وړاندې په تخار ولایت کې د 2 تنو لخوا وژل کېدو، دا وژل شو د 2 تنو په ښکاره ځانونه خبریالان معرفي کړي. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو پایلامه بلل کیږي. د دې ورځو ارتباط احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د 2001 کال د سپتمبر په 9 چې د تلی یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې ظاهرا له 2 عرب خبریالانو سره د ټلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د 14 په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې 2 ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د 2 ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تښتول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري، خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه مهال مولا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. لدې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج ډبلیو بوش د اکتوبر په اوومه په یوه وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د برید امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorists.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د برید د پیل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوې حمله د دې لپاره پلان شوې دي چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بوش وویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېښت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8:05 وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځېد، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په ابتابات کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حملته و. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري یې حامد کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 یې د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوري نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د لمانځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر 9 او 11 پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی، او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15 اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی د ته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري یې احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د 9 میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11 پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شکه طالبانو عملی ونډه لرله، خو دا پروژه تر دې ډیره لویه وه، ځکه د احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرضونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسې خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیه په نتیجه کې ترور شوی. دغه توطیه د لویو قدرتونو دخوانه وه، او البته دی دی ملګرو په همکاری دغه توتیا تر سره شوی، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هیڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن و هم خورا زیات اهمیت لري. سکال دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو بیا لا بیل را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ایدمن ولایت باغران ولسوالی نه درې د کلی خبره سره کوم. نو د ایدمن ولایت باغران ولسوالی د درې په کلی کې وو ډیره وچ کړي ده. نو موږ ته باندې تلسو نه یو سړک جوړ شوی ده. موږ پیغام دی چې ټول مقامات پر ور سړی و سلام په احترام.
د مکور په ولسوالی کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، 2000 تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بیشو خیدر ته وایم. او داسې خلک ستاسو واړو بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو ولاک ورکړي. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو، بس یو منافق چې ورته وغږېږي بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک خواران دغه پرید.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شې دی، داس شې دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، د کم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکي او چارواکی دی مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري. ورور السلام علیکم.
د ډبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي دا دی، غذایی دغه کارتونه ورکوي، دا دی اوړو دال او د شیانو د دې دانن. دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې، لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې، بس د څلور میاشتو هغه ورکړو، دغه د شپږم او پنځم یې وګرځول. دغه ولاکم څه خور د بور کې کېږي، تاسې که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه موږ پیغام نه شو کوي، دغه څه وایي ده ولې شو له کار د شپږو میاشتو بیا ورکې څلور میاشتې کارتونه ټول واخیستل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
هو پر همدې واتس اپ شمیره کولای شئ موږ ته خپل غږیز پیغامونه راولېږئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادۍ راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپاره کړو، او هغه پیغامونه چې تر ازادۍ راډیو رارسېدلي دي او نه دي خپاره شوي وار مخطا کوئ. ستاسو پیغامونه به په نوبتي شکل باندې تر موږ رارسېږي، یو په بل پسې خپرو. یوازې پیغامونه نه، کولای شئ د خپلو ستونزو په اړه باندې یوازې ویډیوګانې، نور مسایل چې فکر کوئ د خبرېدو دي او یو حلاله باید ورته پیدا شي، موږ دی کولای شئ راواستوئ. موږ باید ته په بېلابېلو خبرونو کې خبرو. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خبرونې په دویمه نیمه کې به د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیزه خبرونه خبرومه، خو له هغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.